کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ روسي او مهمه مطلب راټول کړي، خو پایل به په خبرونو وکړو. د بخښنې نړیوال سازمان د 800 ورځپاڼې د ویب پاڼې د بندولو په اړه غبرګون وښود. دغه سازمان وایي پر آزادو رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډې پر حق د طالبانو پرله پسې بریدونه هغه لاملونه دي چې ښایي دوی خپل مخالف نظریات سپي. 800 ورځپاڼه وایي طالبانو د سیاسي دلایلو له مخې د دوی ویب پاڼه وربند کړې ده، خو طالبانو د دوشنبې په ورځ وویل چې د ورځپاڼې ویب پاڼې د دوی په خبره د کاذبو راپورونو د خپرولو په خاطر تړلې ده. د طالبانو حکومت د بدخشان د شکی ولسوالۍ سقوط رد کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خپرې شوې ادعاوې بې اساسه دي. پرون ماښام د ملي مقاومت جبهې چې له طالبانو سره وسلوال مخالفت کوي ادعا وکړه چې دغه ولسوالۍ یې نیولې ده. د طالبانو د حکومت اړونده بختر اجانس راپور کړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد هم په دوه ورځني سفر بدخشان ته تللی دی. ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په دغه هیواد کې د روانو نامنیو لامل بهرنۍ لاسوهنه وبلله. پرون روانو مظاهرو ته د خامنئي په نومړني علني غبرګون کې نوموړي مظاهره کوونکي له امریکا او اسرائیلو او له ایرانه بهر د ده په ټکو داسیسګرو ایرانیانو سره تړلې وبللې. په ایران کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د اخلاقي امنیت پولیسو یو نجلۍ مهسا امینی د حجاب د سم نه رعایتولو په تور توقیف او بیا یې تر شکنجې لاندې ساور کړه. چارواکو ویلي مهسا د زړه د حملې له کبله مړه شوې، خو کورنۍ او ملاتړي بیا دا ادعا نه مني. او کاناډا د ایرانی پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو لامله پر یو شمېر ایرانی امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د ایران د پوز درستیز محمد حسین باقری، د سپای پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامی او د قدس ځواکونو عمومي قومندان اسماعیل قانی د کاناډا په نوو بندیزونو کې شامل دي. ټول ټال 15 کسان او ادارې په دې بندیزونو کې راغلي دي. په کاناډا کې د دغه اشخاصو او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل او له دوی سره به د دوه تابعیت کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منع شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال او د ښځو لپاره د دې سازمان مشر سیما بهوس وایي افغان نجونې او ښځې هیڅ ځای خوندي نه دي. د دې موضوع جزئیات درته وړاندې په خبرونه کې په راپور او مرکه کې وړاندې کوو. په کنړ کې د یوې کورنۍ څو غړي معلول دي او داسې هنرونه لري وایي که څوک ورسره مرسته وکړي د ژوند چارې به ښې شي.
منګه خیاطیم کولای شو، بندوزیم کولای شو، صابونونه کارم شو کولای شو.
په نړیواله مسئله کې به د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال او د ښځو لپاره د دې سازمان مشر سیما بهوس وایي افغان نجونې او ښځې هیڅ ځای خوندي نه دي. میرمن بهوس په کچ خونیز مرکز د برید په تړاو پرون په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې خبر کړی ویلي ټول افغانان باید په خوندي توګه زده کړو ته لاسرسی ولري. په کچ خونیز مرکز د تېرې جمعې ورځې برید کې لږ تر لږه 350 تنه چې اکثریت نجونې دي وژل شوي او 113 تنه نورې ټپیانې شوي دي. جزئیات د امید ظهیر په دې راپور کې واورې.
محمد عامر دی په کاچ خونیز مرکز کې د خپل وژل شوی لور وحیدې په قبر اوخ کې تویوي. وای د لور له وژل کېدو وروسته دا نړۍ ورته په جهنم بدله شوې ده.
اصلا او ته سخت است بز ما دنیا د زید دو شو
ډیر راته سخت ده. د دوه ورځې راته دا نړۍ جهنم ګرځیدلی. د شپې خوب نه راځي. هر څومره چې ځان ته ډاډ ورکوم نه کیږي. زړه می چوي وایم داس یو ځای وی چې وهم زړه می وحیدیب سي ټوټه ټوټه کیږي.
پورا پورا مش اس پاس وای ده.
وحیدا د هغو 350 قربانیانو یوه ده چې د تیرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیس کې په کاچ خونیز مرکز د برید په پایله کې ووژل شو. خوری زهرا د اسوشیټډ پریس سره په یو مرکه کې پوښتې چې ولې هر ځل اهل تشیع هزاره وګړي هدف ګرځي. هغه پښتنه چې شاید لډیر سره مطرح وي او جواب یې نه دی معلوم.
همیشه مردم هزاره مردمی که
دل هزارگان چه اهل تشیع دی پر دوی برید کیگی پر دی شاگردانو که کم سنی نو زن مرگی هم ده وحیدی تر مخوشو طول انجونی هزارگانی وی
دختران هزاره بودن.
د کاچ خونیز مرکز د قربانیانو کورنۍ خپل غم داسې مهال ژاړي چې د پیخي پنړېواله کچ هم پراخ خبرګون راپورته کړي. پروند ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي او د دې سازمان د خود څنګ مشري سیما باهوس یو بیان کې د بریټ ته په اشاره د افغان جون او خود په وضعیت جواراندیخ نه خودلی. د میرمن باهوس بیان چې د ملګرو ملتونو سازمان د خود څنګ خبر کړي پکې راغلی افغان جون او خزي خپل کورونو پوري محدود شي لکار لري شي هر ځای کې د نابرابرۍ سره مخ دي په ټولګیو کې وژل کیږي او هیڅ ځای خوندې نه دي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي غوښتي چې د ټولو افغانانو حقونه باید خوندي شي او د توکم او جنسیت پرته هر افغان په خوندي توګه زده کړو ته لاسرسی ولري. اغلی باهوز له طالب چارواکو هم غوښتي چې د افغان جون او خوځو د حقونو د خوندیتوب لپاره سملاسي لاس په کار شي او په کاچ خونیز مرکز د برید عاملین پیدا او له نړیوالو معیارونو سره سم محاکمه کړي. که څه هم طالبانو د برید په لومړۍ ورځ په کاچ خونیز مرکز د برید په اړه د پلاتون وویل خو تر ننه یې د خپلو څېړنو جزئیات نه دي روښانه کړي. تر خوای هغه شمیرې چې د دې برید د قربانیانو په اړه طالب چارواکي شریکوي له هغو سره ډېر توپیر لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولي یوناما خبروي. یوناما پرون وویل د پیښه کې لږ تر لږه 350 وژل شوي او 110 نور ټپیان دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته وویل په کاچ خونیز مرکز برید کې یوازې 15 وژل شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله او د ښځو لپاره د دې سازمان مشره سیما باهوس وایي افغان نجونې او ښځې هیڅ ځای خوندي نه دي. میرمن باهوس په کاچ خونیز مرکز د برید په تړاو پرون په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې خبر کړی ویلي ټول افغانان باید په خوندي توګه زده کړو ته لاسرسی ولري. په کاچ خونیز مرکز د تېرې جمعې ورځې برید کې لږ تر لږه 350 چې اکثریت نجونې وي ووژل شوې او 111 نور ټپیان شوې دي. په همدې تړاو موږ د زده کړو له فعالې میرمن قمر نیازی سره چې همدا اوس مهال په سټډیو کې وصل ده. میرمن قمر، تاسو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي په پیل کې که راته دا ووایي چې نړیواله ټولنه د تېرې جمعې ورځې د برید په تړاو باندې دا څوم ځل ده چې دوی داسې لامې خپروي، داسې بیانونه ورکوي، ستاسو په نظر باندې دوی په دې بیان کې او په دې لامیو کې انتقاد کوي، د دې نه علاوه آیا داسې عملا دوی کوم کار کولی شي د دغې پی خود بندول پتاړو باندې؟
سلام علیکم تاسو ته او د رادیو ټلمینوالو ته. ډیر پرځای پښتنه دقیقا د ټولو په اذهانو کې د پښتنه چې فقط اعلامیه خبريږي که عملی بڼه هم لري. نو زمونږ هم د ملګری ملتونو د بشر د حقونو او د ښځو د تعلیم د حق د تحفظ په ایسه کې فقط اوس د دوی اعلامیې اورو او ځکه مونږ په دې هم خوشحاله یو ارکلی کوو چې حداقل دوی اقدام وکړه، لاس په کار شو، زمونږ غږ تر دوی پورې ورسېده. دا مهمه ده، انشاءالله ډېر ژر به دوی عملي ګام وچت کی او زمونږ غوښتنه دغه ده، مونږ هیله او ارزو ده همدا ده چې دوی په عمل کې اقدام وکړي. ځکه چې که یو یا دوه اعلامیه باندې کوم چرک منځته رانغی، کوم دغه نسته، یو ښه خبر نسته، فعلاً تر اوسه طالبانو حتی د ځانه کوم غبرګون نه دی ښودلی د دې د اعلامیو په مقابل کې، کوم څه یې نه دي دغه کړي، عکس عمل یې نه دی ښودلی. نو باید دوی لاس په کار شي او په عملي بڼه باندې اقدام وکړي چې د دې صلاحیت لري. باصلاحیت کس د افغانستان په اوسني حالاتو کې، د افغانستان په بحراني حالات کې چې د ښځو حقونه ټول پایمال دي او ښځې قرباني ورکوي، دا وخت کې اقدام د ملګری ملتونو ډیر مهم دی.
میرمن نیازی، په دې برخه کې به ملګری ملتونه یا هغه سازمانونه چې دوی کار کوي څه ډول اقدام به دوی کوي، یا عملاً په افغانستان کې دوی مداخله کوي، یا لکه د تیر په څیر چې امریکا راغله هلته نظامي مداخله وکړه، داسې به یو څه وي که نه؟ متفاوت وی؟
شاید چې متفاوت وی، ځکه چې تیر ځل څخه دوی هم ښه پایلې نه دي اخیستې. دوی تجربه کړله د تیر ځل په بمبار کې نور هم افغانان ووژل سو، نور هم خبرګونونه منځته راغله، نور هم برته ډلې ټپلې منځته راغلې. چې د دې ځل فکر کوم تر هغه ځایه پورې چې موږ څېړنه لرو او ورپسې مطالعه کوو ورپسې یو، نو دوی یو ډول مختلف اقدام به وکړي. چې د دې ځل د دوی په اقدام کې باید برته داسې مخالف ټیمونه جوړ نسي لکه تیر ځل چې جوړ سو، برته بیا هم هغه آشو هغه کسانه یې دا ځل که افغانستان کې د نړیوالو په څیر باندې جګړه هم وي، خپلمنځي جګړې لکه چې موږ په دې شاید یو چې په پاکستان کې هم دا اوس د پښتنو حقوق تر پښو لاندې ده، په ایران کې هم دغسې مشکلات شته، دغسې په هندوستان کې مشکلات شته د مسلمانانو او د هندوانو تر مابینځ. خو دوی دغه خپلمنځي مشکلات په دا رقم جګړو باندې مخته نه وړي، دوی بل ډول رقابتونه منځته کړي دي. نو د افغانستان د پاره زما په اند او زما د مطالب تر اندازه پورې داسې یو بدلون به د دې ځل راسي، داسې یو اقدام به وشي چې بیرته بیا دغه ډلې ټپلې دا رقم مقاومت ونه کړي، یعنی جنګي مقاومت ونه سي، فکري مقاومتونه شروع سي، فکري مبارزې شروع سي، رقابتونه منځته راسي، داسې یو ډول حالت باید
مېرمن یزای کدام راته وي. هغه کسانو چې دغه په تیر جمعې ورځ په برید کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي، خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، یا د دین وړاندې چې کوم بریدونه شوي دي، هغه کې د کورنۍ غړي له منځه تللې دي، دغه کسان چې پاتې دي دوی ته څه ډول انصاف ورکولی شي؟ هم د طالبانو حکومت په دې برخه کې څومره کار کولی شي، هم نړیواله ټولنه؟
په کل کې خو اوس فقط تعسف ده، ټول تسلیت ورته وړاندې کوي که موږ یو د افغانستان خلک په مجموع کې، که طالبان دي او که نړیوال دي. او دا د چې ملګري ملتونو دغه اعلامیه خپره کړه، د دې څخه دا معلومیږي چې هغه فامیلان باید په دې باندې په دغه یوازې په تسلیت نه، بلکې د ملګري ملتونو اقدام ته چې په تمه دي یو ډول امیدواری پیدا کړي چې موږ غږ ورسېده او انشاءالله یو اقدام به وشي او یو ډول انصاف به د دوی سره وشي راتلونکي کې، ځکه چې هغه چې مدلاسه ورکړي دي هغه خونه سلاسته راوړلای، ادي اقل د نورو د پاره پس له دغه غټه قرباني څخه د نورو مېرمنو د پاره ادي اقل یو لار خلاص شي، یو انګیزه وي د قرباني تر څو چې نور قرباني ته ارنسو، نور قرباني ورنکو، خیر دغه قرباني ته نور به دغه لړۍ ته به
مېرمن یازې فکر کوي چې په بخښنې سره مېرمن یازې فکر کوي چې طالبان به وتوانېږي د دغه پیښو عاملین عدالت راکش کړي؟
حتما، تر یو ځای پورې چې زه میډیا هم تعقیبوم او داسې سنت معلوماتونه همونږ هم لرو، نو طبعا طالبان هم لاس په کار دي، ځکه چې یو خو د دوی دلته خپل هغه رسمیت پیژندنه هم تر سوال لاندې راغلی، او زمین کې د دوی اقتدار هم تر پوښتنې لاندې راغلی، ځکه چې دلته بیا تبعیضي مسایل هم منځته راغی، پښتو ازاره او دا خبری منستراغلی شوی او سونی منستراغی، نو ځکه باید طالبان لاس په کار وي او انشاءالله خپل استخباراتي ټیم به فعالیت شروع کړي وي، تر یو څه ناڅه چې زه معلومات لرم هم هغوی لاس په کار دي. دلته باید هغوی خپل دغه چې ده هغه باید حفظ کړي، ځکه چې دوی پر اقتدار باندې دي او دوی څخه توقع کیږي، دوی باید د افغانستان خلک د ځان څخه متنفر نو فلهذا د عاملین به زر تر زر دوی خلکو ته ور وپیژني او ان شاء الله چې رسوابه کی.
ډیره زیاته مننه د زده کړو فعاله میرمن قمر نیازی و چې د تیرې جمعې ورځې د برید پاړې موږ سره خبرې کولې.
ویوا لا لیبرتاد!
بو سر بخوی کردستان!
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردید.
رفراندوم شورسه
هسته ایمون.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په د اوکرين کړکیچ ته ورشو. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له روسي ځواکونو سره د جګړې په نمړیو کرخو کې د پرمختګ خبر ورکوي او وایي چې پرونی هم ډیری سیمې له روسي ځواکونو آزاد کړې دي. هغه تیر شپه په ویډیو وینا کې ویل چې د هیواد پوځي په ډیرو اشغال شوو سیمو کې د روسي ځواکونو په وړاندې د پرمختګ په حال کې دي. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د اوکراین وسلوال ځواکونه په یو شمیر سیمو کې د نورو ښارونو له آزادولو وروسته د روسي ځواکونو په وړاندې د پرمختګ په حال کې دي. زلنسکی تیره شپه په ویډیوي وینا کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وویل چې پرون دوشنبې زموږ د پوځ او زموږ د ټولو مدافعینو یرغلیزو عملیاتو دوام وکړ، خو اوکراینی چارواکو او د روسیې لخوا ګمارل شوي و چارواکو وویل چې د کیف ځواکونو د اکتوبر په درېیمه په جنوب کې خپل پرمختګ ته دوام ورکړ او د ستراتیژیک دنیپر سیند په اوږدو کې چې دا هیواد سره جلا کوي څو کلي بیرته ونیول. د اوکراین په جنوب کې د پوځي عملیاتو قمندانې وویل چې د دوی ځواکونو په جنوب کې چې د جګړې مشخص ځای نه دی ښودلی، یو دېرش روسي ټانکونه او څو راکټ لانچر له منځه وړي دي. دغه دا ګرانه ده چې په خپلواکه توګه تایید شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه راز وویل، په څو سیمو کې نوي نفوس لرونکي مرکزونه آزاد شوي او په ډیرو سیمو کې د جګړې په لومړۍ کرښو کې سخته جګړه روانه ده. هغه د نوي آزاد شوو مرکزونو مشخص ځایونه په نښه نه کړل. زلنسکي زیاته کړه چې زیات شمېر یرغلګر د تېښتې هڅه کوي، د دښمن پوځ ډېر زیانونه زغمي او پر دې خبرې پوهاوی په زیاتېدو دی چې روسیې د اوکراین په وړاندې جګړه کې تېروتنه کړې ده. تر دې یو ورځ مخکې زلنسکي وویل چې د دوی ځواکونو د دونسک په سیمه کې د ختی ستراتیژیک ښار لیمان بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. د لیمان بیانول په اونیو کې د اوکراین د جګړې تر ټولو مهمه لاسته راوړنه وه چې په شمال کې د خارکیف په سیمه کې د تهاجمي عملیاتو په تعقیب ترلاسه شوه، چیرې چې روسي ځواکونه ځپلي او ډېر څارونکي حیران کړي دي. د لیمان سقوط دغه راز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره وروستی پشا تګ و، او هغه څو ورځې وروسته له هغې پیښ شو چې هغه د دونسک او د اوکراین درې نورې سیمې لوهانسک، زاپوروژیا او خیرسون په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره ملحق کړې. د دې سیمو ډېرې برخې له میاشتو راهیسې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوې وې. کیف او لویدیز دغه الحاق غندلی هغه غیر قانوني او د شرم وړ بللی دی.
اوس په د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ سرکانو ولسوالۍ هغه کور چې پکې درې ځوانې خویندې او یو ورور معلول دی. د دې راپور جزئیات به درته وروسته وړاندې کړو، خو اوس په ورشو نړیوالو مطبوعاتو ته.
ډیپلوماټ خبرونه د کابل په دشت برچی کې پر یو خوونیز مرکز د جمعې ورځې د بریټ په اړه یو مطلب خبر کړی چې عنوان یې دی د کابل په هزاره میشته سیمه کې پر یو خوونیز مرکز په بریټ کې زده کوونکي وژل شوی. په مطلب کې دا حمله د افغانستان او خځو لپاره یو لوی غمیزه بلل شوی. په مطلب کې راغلی د کابل په دشت برچی سیمه کې هغه صحنه پیښ شو چې په خو هم ټول ورسره آشنا وو، یعنی په یو انتحاري حمله کې نه یوازې ملکیان بلکې زده کوونکي پنه خښول. ډیپلوماټ زیاتوي چې د کاج په نوم د ښوونیز مرکز کې هغونجونو زده کړه کوله چې له احتمالي خطرونو سره سره د تعلیم لپاره هڅه کوله. خبرونه زیاتوي چې د افغانستان په ډیری سیمو کې د نجونو پر تعلیم بندیز، د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې دي. ډیپلوماټ لیکي چې د کاج په څیر ښوونیزو مرکزونو په دشت برچی کې لنجونو سره مرسته کوله څو د زده کړو لپاره خپلې هیلې وروزي، خو ډیپلوماټ زیاتوي چې ښوونځی په دشت برچی کې خوندي ځای نه دی. خبرونه یادونه کوي چې په 13 اپریل میاشت کې په همدې سیمه کې د عبدالرحیم شهید لیسې ته نږدې او همدارز د ممتاز په نوم په بل ښوونیز مرکز کې څو چاودنې وشوې چې شپږ کسان ووژل او شل تنه نور یې ټپیان کړل. ډیپلوماټ همدارز د 2000 کال په می میاشت کې د برچی په یو بل ښوونځي کې د بمی چاودنې یادونه کوي چې لږ تر لږه 50 کسان ووژل. د جمعې ورځې د حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو مخکې له دې د افغانستان پر شیاګانو د تیرو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. ډیپلوماټ د مطلب په پای کې لیکي د دې ډول بریدونو لپاره د داعش ډلې وړتیا ښیي چې طالبان د افغانستان په قلمرو کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د دشت برچی د بریټ پر وړاندې د مظاهرو پر مهال له معترضو ښځو سره د تاوتریخوالي ادعا او تکتنه کړې او د عیني شاهدانو په حواله لیکي چې طالبانو د دې مظاهرو پر مهال حتی پر هغو ښځو ډزې وکړې چې د کاج د ښوونیز مرکز مخې ته د اعتراض لپاره راوتلې وې. ورسپانه د یوې معترضې میرمنې له قوله لیکي چې وایي موږ یو ځای د لاریون په حال کې وو او په دې چاودنه کې د وژل شویو هزاره خویندو لپاره مو د عدالت شعارونه ورکول. د میرمنې چې د انډیپندنت په راپور کې نوم نه دی یاد شوی ویلي چې طالبان به هیڅکله د دوی ساتنه ونه کړي او په نړیواله ټولنه کې هم د دوی استازیتوب نشي کولای. انډیپندنت په دې اړه د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې بیان ته هم اشاره کړې چې د حمله بګنونکو بللې او ویلې دي چې پر ښوونیزو مرکزونو دا ډول حمله د منلو وړ نه دي.
د کندړ سرکانو ولسوالۍ هغه کور چې پکې درې ځوانې خويندې او یو ورور معلول دی. څلور وړې خیاطي، ګلدوزي، پر جامو چرمی لګول او د لمریزې برېښنا څراغونه جوړولی شي. د دوی په خبره چې پخوانی حکومت کې ګنډل شوو جامو او جوړو کړو څراغونو یې بازار درلود او هر میاشت به یو څه ګټه کوله، خو په هیواد کې راغلي بدلون سره هر څه په ټپه ولاړ دي او ژوند یې تریخ شوی دی. چې زیاتې په دې راپور کې واوري.
د 15 کلنې سلما دواړه لاسونه او پخې قدرتی لنډ او کاغه پیدا شوی. په همدې کور کې د سلما دوی خويندې او د عمر په نوم یو ورور په ورته ناروغي اخته دي. د څلور واړو مخې ته د جامو ګنډلو ماشينونه یخي او کله چې خپلوان ورته رخت راوړي هغه یې تکالی ګنډي. سلما وای د دریو خويندو او یو وروري د جامو ګنډلو سربیره د ګلدوزی پر جامو د چرمو لګول او د لمریز برېښنا څراغونو جوړولو چل هم زده دي، خو دومره څه نه لري چې پریزانته مواد واخلي او به بازار کې وپلوري.
څلور مای بینم، مشرور مای بار، موږ درې خېنې مای بینم، موږ خیاطیم کولای شو، ګلدوزیم کولای شو، صابونونو کارم شو کولای شو، بلبونو کارم کولای شو، د سیمن څخه مرسته وکي سامان را لاله کې ما پلان سپینګیره موږ خپل اوس نه کیږي چې وایل چاره سره مرسته وکړه کم کار ته برابر کې نو موږ خپل کار کوو.
د څلورو معلولو بچو ترڅنګ سپینګیره او غمونو زپل پلار 15 کلن محمد سلیمان ولاړ دی. وای په خوای ځواني و د معلمۍ ترڅنګ به د پټي دهقاني هم کوله او همداراز به خپل معلول بچی ل یوځی بل ته پر شا انتقالول، خو اوسې د زړه او وجود زور کم شوه. هغه د طالبانو حکومت او مرستندوی دارو غواړي چې د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوی دی وکړي چې له وسنیو بدو اقتصادي ستونزو څخه بیرون شي.
زما په کور کې څلور مې بیندي او زه هڅه تر وسه په سپینه ګیره باندې دیتا ام د بندوبست رزق کوم چې او څه سلمانه خبره ده. ډیر مې بیندي په افغانستان کې چې نه د قانوني وسکیږي او نه د کوموزیپی ټول نړۍ باندې کوم چې دغه بے وزه قشر سره کومکونه وشي.
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مسولین هم وایي په ولایت کې یو شمیر معلولین چې سترګې او لاسونه روغ دي بیلابیل کسبونه زده دي او ورسره لږ مرسته کولای شي چې د ژوند یو برخه ستونزې حل شي. په یاد ولایت کې د معلولینو اتحادی مشر محمد اساق قلندرخیل ازادي راډیو ته وویل
دوی د قالین مافیا د مرۍ د غاړو جوول ورته یاد دي، حیاتي ورته یاد ده. که د دوی د سپورټ لپاره داسې څوک پیدا شي دوی ته پیسې ورکي، قرضه وله ورکي، که نه همداسې سپورټ کړي ځکه بې وسه خلک دي، داسې نور معلولین هم زیات دي. په موسساتو موږ غږ کوو چې دوی سره همکاري وکړي، دوی ته د کار زمینه برابر کړي چې دوی کار ورته یاد دی، خو زمینه سازي ورته باید وشي چې دوی کار وکړي او خپل ژوند په مخه ویسي، کورنۍ ورپهغاړه ده، فامیلونه ورپهغاړه دي.
په کونړ کې معلولي خو کسبګر انجونی او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې د ژوند له شته ستونزو شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره سلګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له سخت اقتصادي فقر سره لاس او ګریوان دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وز په د هیواد په سویل کې روزګان ته ورشو. د امر بالمعروف او نهر ملکر وزارت مسؤلین وایي یو شمیر طالبان د دوی خبرې نه عملي کوي او زیات وخت ورسره جنجال کوي. د دغه وزارت مسؤلین او د څرګندونی روزګان ولایت ته د سفر پر مهال کړی دي. دوی ویلي ان یو شمیر طالبان خبرې او لارښوونې نه عملي کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
حضرت شیخ صاحب خپل توصیه د نظامیانو متعلق هغه مواد هدایات هغه بدر سره شریک
د دورزګان ولایت په مقام کې د احمد شاه باب دالی په نوم د غوندو تالار دی. دلته د پلازمینی کابل څخه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت څخه راغلی پلاوی د دغه ولایت د امنی کمانډانی ملي امنیت او د څلری ملیو طالبانو ته د خپل مشر امیر المؤمنین ملا هیبت الله خونزاده نوی فرمانونه بیانوي. په دغه پلاوی کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت او سمی شکایتونو مین شیخ مولوی عبدالرحمن منیر او د یاد وزارت د علمی بورډ مسول مفتی عبدالحمید حماد شامل دي. د امر بالمعروف د سمی او شکایتونو مین مولوی عبدالرحمن منیر د خپل اداري او مشرتابه نوی فرمانونه خپل طالبانو ته داسې بیان کړل.
د نظامی مراکز د مجاهدینو د اصلاح لارښود د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایات او ریدو وزارت
طالبان باید له وجود څخه څونی کښته نکړي. دوهم، طالبان باید په خپلو لیکو کې کم عمر الکانو ته ځای ورنه کړي او له ځانه سره یې ونه ساتي. دریم، طالبان مکلف دی چې د تسلیم سوو پخواني نظامي سرتیرو د سر او مال ساتنه وکړي. څلورم، طالبان د کبر، غرور او فساد څخه باید ځان وساتي. طالبان باید ټول منځونه په جماعت سره وکړي. شپږم، طالبان باید په مطبوعاتو او مخابرو او سوشل میډیا کې سپوکې او سپورې ونه وایي. طالبان باید د خلکو سر او مال خوندي کړي. اتم، ټول دولتي او نظامی ادارې باید د امر بالمعروف ادارې سره همکاري وکړي. طالبان باید د خپلو مشرانو څخه شکایت ونه کړي او پر هغوی بې ځایه تورونه ونه لګوي. طالبان باید د خپل امیر بې اجازې ډزې ونه کړي. لسم، طالبان باید له موسیقي اورېدو او ناوړه فلمو له لیدو څخه ډډه وکړي. یولسم، طالبان باید د خپلو مشرانو او نورو کسانو تصویرونه پر خپلو موټرانو او یا هم پر وژو ونه لګوي. جرلسم، په هر مسجد کې د طالبانو لپاره باید یو مبلغ موجود وي. د ټولو طالبانو کړه وړه او صورت باید د شریعت پر اصولو برابر وي، خو په ځانګړې توګه باید ژر خریلې نه وي او نه یې هم لنډه کړي. پنځلسم، طالبان باید له هر ډول نشي موادو څخه ډډه وکړي. شپاړسم، طالبان باید د قوم پرستۍ څخه ډډه وکړي. ولسم، طالبان باید د ملکی خلکو سره میلمستیا ونه کړي. اتلسم، طالبان باید دوه ځایه معاش ونه کړي.
ټول مجاهدین مکلف دي چې په پورته ذکر شوو موادو باندې په کلک عمل وکړي.
خدای امر بالمعروف وزارت څخه راغلی یو بل پلاوی او د یاد وزارت د علمي بورډ مسول مفتی عبدالحمید حماد د دې غونډې پر مهال ویل چې یو شمیر طالبان د دې دغه خبرې نه مني. دی وای دا هغه خبرې دي چې د دې د مشر شیخ ملا هیبت الله خونزاده لخوا دي.
متاسفانه ټول بنوایو اکثره مجاهدین دغه مشران دغه امر بالمعروف مسؤولین او دا ټول امیرین بالمعروف دا یو نوع د ځان دشمنان بولي. نعوذ بالله من ذلك. دا چې خو نوای دا زموږ دشمنان دي، خو دا د دوی غوښتنې نه مني، دا د دوی فرامین نه عملي کوي، د دوی سره مشکلات ایجادوي. یو مجاهد یو څوک راوګرځي د امر بالمعروف مسؤول دا کار دی ولې کړی؟ دا څنګه دی ولې د شریعت خلاف دی؟ دی وایي ته بیا څوک دا هم وایي وزه د پنشیر راغلی یم.
د امر بالمعروف وزارت د سمی او شکایتونو مین شیخ مولوی عبدالرحمن منیر د خپل خبرو پر مهال د غراز خلکو ته هم خبرداري ورکړ ک ملکی خلک د دې خبري ونه مني دی به پر نورو لارو چارو هم غاور وکړي.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات رادیو ازادي ته د دانش مرکز سره تګاب لسمه دا کوم خويند چې په افغانستان کې د خپل حقوقو د پاره مبارزه کوي دا د ټول افغانانو خويند دي، د ټول افغانانو مند دي. که افغانان په دې باندې ننګو کې ځکه طالبان د خوانو وهل کېږي، رټل کېږي، بیا ور باندې کېږي، دا د افغانانو لپاره غټ شرم خبره ده او غیرت باید ور باندې وکړي. باید هر افغان داسې ووایي چې دا زما خور ده، ځکه هغوی تنها د خپل ځان حقوق نه غواړي بلکې د ټولو افغانانو د حق لپاره هغوی مبارزه کوي. نو باید افغانان ور باندې غیرت وکړي ځکه هغوی وهل کېږي، رټل کېږي. دا څنګه یو افغان ته مناسبه ښکاري چې هغوی وهل کېږي، رټل کېږي، په ځمکه راغورځول کېږي او موږ ورته یو پښه په بله اړولې ده او ټنډه هم ور باندې نه خواده کوو؟ نو باید یا د غیرت دعوه هم ونه کړو. باید د دې خویندو په خاطر باندې باید راپاڅېږو او د هغوی د حقوقو دپاره مبارزه وکړو. هر افغان دپاره لازم ده چې مبارزه وکړي او د طالب د مزدور ډلې په مقابل کې باید ودرېږي او یو هماهنګ یو غږ شي. باید ځکه نن د افغانانو خویندې او د افغانانو میندې نن ورځ په سړکونو په هغه باندې د طالب د خوانو وهل کېږي. دا اتیا د ټولو افغانانو میندې دي.
السلام علیکم. زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولسوالۍ د چکجي د سیند څخه. زموږ سړکونه او لارې خرابې دي او مخابراتي شبکې نه ته د لوړپوړو چارواکو څخه مې دا هیله غوښتنه ده چې زموږ ته د مخابراتي شبکې راوي او زموږ لارې سړکونه دي سم کړي. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه انتظار خبر کوم لغمان نه. د ما دغه غوښتنه ده چې د منګه د پخوا دغه تیر شوي دولت چې منګه وظیفه اجرا کړې ده، نو بس دغه منګه معاشونه پاتې دي، په دغه باندې بس معلوم